سلامونه د سهارات بجیش په زړه سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو.
د خوړو نړیوال پروگرام یا WFP په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو دوام لپاره یو وار بیا د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د آسیا پاسفیک لپاره د دې ادارې سیمه ایز مدیر جان ایلیف په یو پیغام کې چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او WFP له بې ساري مالي بحران سره مخ دی. یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو چې د ژمي په ترڅ کې له 15 میلیونو تنو سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم په افغانستان کې ټول تال 9 میلیونه خلک بشري مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو له لوري په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونو له امله له افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو منفي اغیز شیندل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله پرون د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پودزل سره وکتل. حامد کرزي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستو په اړه خبرې وشوې او افغان جون او هلکانو ته د زده کړو د اسانتیا پر برابرولو ټینګار وشو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او له دې کبله له پرلپسې انتقادونو سره مخامخ دي. په هرات کې طالب چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ادرسکان ولسوالۍ کې د جستو او سربو د کانونو استخراج پیل شوی دی. د طالبانو په حکومت پورې تړلې باختر خبري اژانس پرون په هرات کې د طالب چارواکو په قول په دې باب خبر خپور کړ خو ډېر جزئیات یې ورنکړل. د اژانس ویلي په وروستیو کې په هرات کې 14 ډوله کاني مواد کشف شوي. طالبانو په وروستیو 2 کلو کې د خپلو عاید د ډېرېدو لپاره د کانونو استخراج ته زور ورکړی. په کندوز کې پرون د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د طالبانو د کندوز د والی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یو ورځنی نندارتون د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست په همکارۍ د نوې لارې انکشافي او ټولنیزې مؤسسې له لوري د کورنیو د اقتصاد او کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره جوړ شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د راتلونکي 2023 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ به انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی د انتخاباتي اوضو ابتدایي لست د دسمبر په 20 اعلان شي. پخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي و تر دسمبر پورې به انتخاباتي اوضې معلومې او ورپسې سمدستي د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دامګړې پاکستان کې موقت حکومت واک چلوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د چین هانګژو ښار ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د باندنۍ چارو وزارت ویلي اسد به د یو شمېر نورو بهرنیو مشرانو ترڅنګ د آسیایي لوبه په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. دا لوبې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مایو نینګ ویلي دغه هیواد ته د بشار اسد سفر به د چین او سوریې د اړیکو د لا پیاوړتیا، دوه اړخیز سیاسي اعتماد او همکاریو له ډېرېدو سره مرسته وکړي. بیا هم خراغلی رازو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ پلاوی پرون په داسې حال کې کابل ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو موقت وزیر یو وار بیا د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د TTP پر ضد اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی له پاکستاني پلاوی څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو نیونې او ترانزیتي خنډونه پای ته ورسوي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس سیلانی پرون وویل پاکستان د طالبانو له موقت حکومت غواړي چې د پاکستاني طالبانو خلاف کلک او عملی ګامونه واخلي. جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د ناستو ترڅنګ د ترکیې TRT نړیوالې څانګې ته وویل په افغانستان کې د TTP او د داعش د خراسان څانګې په شمول د ګڼو تروریستي ډلو حضور نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د سیمې د نورو هیوادونو لپاره لویه اندېښنه ده. د همداراز وویل اسلام آباد د باثبات او سوکاله افغانستان هیله لري او له کابل سره په خبرو بوخت چې خپلې ژمنې عملي کړي. پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. د ښاغلي دورانی په مشرۍ پاکستانی پلاوي په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او ځورونو پر لپسې راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل وایي چې د طالبانو د حکومت د باندنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان ځانګړي استازي ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او د لارو د بندیدو موضوع ور یاد کړه. د پدې اړه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي په کتنه کې په امنیتي مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان مهاجرو د نیونې په چمن بولډاکلار کې له مسافرو سره د چلند د سبزیجاتو او میوو د صادراتو په برخه کې د تسهیلاتو د رامنځته کولو او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو په اړه مفصلې خبرې وشوې. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد وایي د دوه هیوادونو ترمنځ تر بل هر وخت به اعتمادي زیاته شوې او شاید د دې سفر هدف دا وي چې پاکستان له طالب چارواکو وغواړي چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي.
ظاهر خبر دا نن سبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي، تورخم بندي نورو چمان باندې مشکلات دي، ډیورنډ لاین باندې ځای په ځای باندې ټسټ ټوس کیږي. نو غټه مسله دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې چې کوم دي یو بدی ته دوام ورکوي، بل پاکستان غوښتنه کوي چې افغانستان دې د تحریک طالبان خلاف عملیات پیل کړي، یا د غیر اوشړي یا د غیر تګرفتار کړي.
د پاکستان د لړمحالي حکومت بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې په افغانستان کې د ټي ټي پي او نورو ډلو پر شتون اندېښنه ښکاره کړې ده. د چهارشنبې په ورځ عباس جیلانی په نیویارک کې د آسیا ټولنې له لوري یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې دې ته ورته تور ولګاوه. ویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي او داعش شتون د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ګواښ دی او د افغانستان خبره باید د تروریستي فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا بیا وایي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوی د پاکستان تورونه په کلکه ردوي او وایي چې پاکستان دې خپلې ستونزې په خپله حل کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو دور کوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او شې شپې غوړم. دا خبرونه ما ته روشن چمتو کړی ده. ګران اوریدونکو، ستاسو پیغامونه موږ ته کله ډیر او کله هم لږ رسیږي. دا چې ولې کله کله ستاسو پیغامونه موږ ته لږ رسیږي، یو علت یې دا دی چې پخوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشین ته د کورنۍ یا داخلي شمیره له لارې خپل پیغامونه راستول یا ثبتول، خو اوس تاسو یوازې د نړیوالې شمیرې د لارې موږ ته پیغام پرېښودلی سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډیر دی. بل هم دا چې د ازادي راډیو خبرونه پخوا د اف ام څپول لارې خبرېدل، چې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکو دغه خبرونه په اسانۍ سره اوریدلې، خو اوس دغه خبرونه یوازې په منځنۍ څپو دولس شپږنوي او یا هم لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت لارې اوریدلی سي. خو لکه څنګه چې موږ په خو هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیرې تاسو د انټرنیټ امکانات ولري، کولای سي خپل پیغامونه د واتس اپ لاري راولېږي او تاسو پیغام چې د هرې لاري مشتره ورسيږي موږ درته خبرو او یو زیات شمېر اوریدونکي اوري. نو په دې اله چې تاسو خپل پیغامونه مشتره ولېږي، د نن ورځې دغه خبرونه د خپل حقوق اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د جنو پیدا شو عزیزانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه نیکی هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو طرفه تماس کیم. پای روشن صاحب، تاسو تیرونه په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورک سوي دوست په لټه کې وو. نو که چیرې باودین نامه زما غږ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورک سوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورک سوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وو اتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منی رحمت وایي او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او دوی ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادی. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دي د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-2-2-1-5 0-2-2-1-5 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي، اوس به هم د هغو ګران اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت جزو ولسوالی سمیاړي کني ویل د ما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0-5-2-2-6-5-3 شماره تماس ونستی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یې مطلب وایم دی موږ باید تګریش کولی سولې څخه تاسو ته پیغام پیدا زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی. شاوخوا یو کال کېږي چې ورک دی او د ډېر لوس کار دی. ورې وته سترګې دي او د راشتې سترګې باندې لږ شک خاله هم شته. هسې دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړې چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارې کړې چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختې، نو موږ څخه نادرکه شوی دی. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې 14 کاله دی. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د لر سیمه د سرسي سرچې د علاقې څخه نمبر دا دې دې دا هله کو چې نمبر دا پیغام نشل کې چې کوم څه ماته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمیرو اړي کوي. چې ټلیفون دې شمې یا ولا شمارې ثلاثه 0-8-5-9-0-0-1 شمارې دې دا وایم 0-5-1-0-1 او د ټلیفون بل شمارې دې سیم شمارې
0-2-9-0-0-2-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- کارکونکو ریدونکو ته نیک هیل سلامونه احترامات وایم. د ما زوی د میوند نمیږي تور کالی پتن دي تقریبا شلو دقیقې له کوره نظر ګرځوئ د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته یوه اړیکه ونیسي 0 3 9 6 2 0 0 3 9 6 2 0. مننه تاسو د کامیابۍ په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ٹول درنو کے درمن اردن کے کارکن کامکاران تو سلام پہ دے دیں ٹول بتا رکھو خوش خوش حال سوکھ آزادی ریڈیو اوی ٹول تو سلام منو یو خاص سلام شاغل تایو روشان صاحب تزا اختر محمد خادم د علم دولت و اشیر ولسوالی امدال آزاد کارزک بسیم تخ در تدا پیغام فرستم رب سم دیتا چ یزم د اشیر ولسوالی د بیت کار دسیم تخ یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کیج چ د اشیر ولسوالی دسیم تخ نه درک سو دی نو محمد اسماعیل جدی اعصابی تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کال کې چې نادر کسه و دي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه خبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو نو دا اړیکه نو لبړنۍ شمیره د افغان وسیم 0 0 1 0 2 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا تکرار کړم 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان بسیم شمیره د 0 0 6 3 2 9 8 او تر څنګ اتیان شمیره ده 0 0 2 6 6 9 نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمېره به ځل بیا ورته هم 0 0 1 0 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ. خوشحاله اوسئ. خدای پامان.
سلیمان په نامه دی د بلوڅ کازوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکي ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارنګه د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارو 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواجم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادرا کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادرا کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکسوی دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره ځل بیا 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 0 1 1 0 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 0 3 0 1 1 0 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدا چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد وغیرې کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 0 3 0 0 5 0 0 3 نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 0 3 0 0 5 0 0 روسیه کې درې او روسیه کې ریبا نمبر درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اته یا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نو ضروري او د زړه له همدردۍ د موږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر ایم ټی این نمبر ورته وایي ما صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه تل دي وي ازاد یو ژوندۍ دي وي له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومېږي د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کښې نادرکه سوی ده که له هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوس بنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریه دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک سوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړي او موږ ته معلومات پیدا سي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړې نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي اووه صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمېره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر اغلی قری اسدالله د فاریاب ولایت چلګزی د ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه زما ورور دی د نورالله په نامه تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلی په کور کې خوشکه کړې ده بلات لرې دي دره کې نسته. نورالله نومېږي د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپله شپږ ورونه یو دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. یو وارې فقط خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شناخته ولیدلی دي. والله خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم، هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضی بولي که د میرګي مرضی بولي، دغه یې درلودې مرضی و، د پیري مرضی درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځایه 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولې و، دغه یې پر دغه لاس باندې کژلې و، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې، پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري، شیرني ورکوم. خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللي، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د لکسر تکریه ازما یو خریې د اټمیشن مخ کې وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي. نو نادر اکاډمي د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دېس معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده. نو یې روزي دي د پلان نو نازنین دي، یعنی کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي مار ورو چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8، یعنی چې 3 5 1 2.
محمدین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریباً د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لاګرکه شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 8 3 5 8 2. مننه. خیر دې سي د ازادي شور کار کوم و څه مننه کو. نو زه هم که چیرې نه دا ژغ راستري حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي معلومات سوې دي.
سلامونه قدرمن اوریدن کو هیله تاسو بخیر. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څه معلومات لري چې شمارې یادومه؟ یوه شماره درته وایم چې 0 8 8 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه و پنځه قریباش مره بیا ما صفر و شپږ و و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپږ شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادوم صفر و نه پنځه نه و پنځه له تاسو مننه خدای پامان.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کا زوی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. دریمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسیج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا و تدرش نوی. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو عزیزان او دوستان هر څه جر پیدا سي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چالو غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې څو ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یوه له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالې احمدزی په مستعار نوم خبرې کړې، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالې څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راضي په مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې دولس کاله مکتب پای ته ورساو. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا درې کاله درس ویلي او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لاړ او نیمګړی پاتې سویز د کړې مې.
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل دریم کال او د شپږم سمستر فاینل امتحانونه چې کله ختم شول نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیره شوې ده، مګر په لومړۍ شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې پوهنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شئ؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې. خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي بند سي، خو موږ باور نه پرې کوو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلین ته چې و پانتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې، تر نن ورځې پورې حتی ډېر ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول زړلي وو او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پانتون نه لید او نه ما ته د دې اجازه راکړل شوه چې زه د دې هاته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خطره وه د ما دپاره.
تاسو ویل چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اول ورځ نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو موږ ته دا ډاډ راکاو د ټولنیزو رسنیو لخوا نه، د امارت مشرانو ویلي وي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجون دپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې هغه هم تړل سي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته یې مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاهده یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډېر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم په دې کې زه ډېر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای نو کوشش مې کوم چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز دغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مه اوسئ چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي، ممکن سی ورځ طالب مشر راسي او انتقاد کی یا وتړل سی. خو خدای چې د پدا څور لند ورځ کې چې تاسو تګره تکوي یو څه ځکه یم، هغه هم په سل په سل کې نه ده کنه چې موږ په دې تمه وو سوت چې تر اخره پورې به ورسو، بس هم دې هله زو راځو چې اون تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه به وي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدیل هم نه وي د زده کړې دپاره. او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بله لاره چاره ورته پیدا کم کړي، داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زیته چې هلته زده کړې زده کړو خو هغسې به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته. په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل، ما پیل کړی فقط د تقریبا څو میاشتې مخکې. ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو، ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږو میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو، او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زه نسم کولای یا بل چېرته ماته اجازه نه راکړل کېږي، دی ویجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولای سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځایه ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا دا یو میاشت کېږي چې د غلطه چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې تقریبا دا یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې یم، نور ماشاءالله ټول مشران دي، ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و، یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کوو، او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای داده ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم، او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړي مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې یم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي، او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې سومه تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېر خفه یغو نجونو ته خفه سومه چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. خفګان مې ټول په عمومي کې و، او دې ته خفه وم چې جنسیت مد نظر نیول کېږي دلته، هلکان اجازه لري او نجونې دې ته اجازه نه لري چې لاړ شي درس ویایي.
نور له کوره چې وځئ بازار ته ځئ د یوه کار لپاره، تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونزو سره خو مخ نه یو، اما خپل بندیزونه سته. هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي، حتما یغو ته خپل یغه رهنمایان لري. اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدله کړه، چپانه او ماسک ختلو. د کورونا له برکت نه د ماسک سره مې عادت سو، وروسته حکومت هم بدل سو، او د ما فامیل همیشه چې مخکې د دې نه چې د یو چا د انتقاد لاندې راستي بهتره ده چې خپله خپل ځان عیار کړي ورسره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې، نو هماغه جامه مې عیاره کړې ده د اوسني شرایطو سره. ماسک، چپنه او عینکې مې همیشه وي، بیا ښه وي راحت ځم راځم ښار بازار ته خپل فامیل سره څه مې چې ضرورت وي دغه دپاره.
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل صاحب فکر نه کوم، ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپلو استادانو نه صحیح ده، دوی یې چې نصاب بدلیږي او ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بېرته د نجونو پر مخ خلاص شي، اما په دې نږدې وختو کې زه تمه نه لرم، او وروسته دغه نه هم توکل په خدای چې دوی به خلاص کړي کنه. اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی.
د راتلونکي لپاره څه وینې؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کاله وروسته، 10 کاله وروسته، 15 کاله وروسته؟
تقریبا 15 کاله وروسته، 10 کاله خو ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لیزه یو نظر ورکم، اما زه دا یو کال دوه کاله بعدم ډېر زیات د افغانستان دپاره داسې چاره غوندې وینم، د زده کړې له نگاهنه، د سواد له نگاهنه، ځکه چې په افغانستان په دې شلو کلونو کې ډېر زیات زحمت باسلی و. شل کاله یې نسلونه وروزل تر څو چې دوی باسواده سي، اما بېرته موږ په شا لاړو، کلونه کلونه موږ په شا لاړو. دا ماته ډېر زیات د خفګان احساس راکوي. نوي خلک تحصیل ته مخه کړې وه، حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډېره سوې وه، او خپلو اولادو ته یې دا نصیحت کاوه یا هغه دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي. او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته یې علاقه درلودله، د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډېر سوی و ورځ تر بلې. اما دغه دوه کاله چې انجونې پاتې دي، نه تنها انجونې، زه ګورم چې هلکان هم له درسه زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی پخوا دندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارفو نه دوی خپل تحصیل کاوه، اما دوی هغه پخواني هر څه چې دوی درلودل له لاسه یې ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان دپاره دې رنګ چې ځوانان دې له درس او له زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي، عصري زده کړې، له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تر اوسه پورې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوئ؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه دریاته پاتې، کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم، اما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي، د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولمې چې بوخته اوسم، کنه داسې چرتونه او فکرونه مې نور هم ډېریږي. نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلرویشت ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ، هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ؟
بس په کور کې اوسم. تکال صاحب، دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو یې ښودل، کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصي وکړه، د کور کارونه، د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته په خبرو کې وویلې چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه نه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو ساعت هم مطالعه د پاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستی هغه کوم و؟
وروستی کتاب چې ما لوستی و هغه د حبیب الله رفیع صاحب و، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب و. او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه د هغو سره ډېره زیاته علاقه لرم، تقریبا د کلیوالي موضوعات پکې راټول شوي دي، د عادي ژوندانه. او کله چې ما لوست نو ډېر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډېر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوئ چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا دا چې په افغانستان کې څنګه سختې خاطرې موږ تېرې کړې، سیده یو عمر تقریبا یو څو کاله موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ دپاره ډېر زیات مشکل و. حتما په دې هکله به یو څه یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه له دې سره علاقه نه لرم چې زه یو څه په کاغذ لیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لرئ؟ سیاسي نظریات تعقیبوئ؟ سیاسي کتابونه هم لولئ که نه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینمې په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورمې، خو ډېر زیات هغې اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تېرو شلو کلونو، دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به برخه اخیسته نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینه کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه ستاسو ویلي چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت وو داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالارو چې هلته وو دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوریا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودی وزي دی چا کړه د لاړ سي او په ساتنو په یو شي دي غونډه ونیسي یا مجلس دی وکي، نو دې شیان ته اوس فیلن زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یې، څه شي ته انتظار کوئ؟
بلکل د انتظار په حالت کې خوشاله پسلو کې يم، د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې يم، په دې انتظار يم چې بل اخر زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې صلاح سي چې مکتبونه په لومړي سر کې اخلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی په دویم قدم کې د پوهنتونونو خلاص کی او سید کړي جاب یا نورې مسلې وي، په دې خو کلونه کلونه په دې ټول په هیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ورپرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دی وکړي. د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم وو انجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دوی باندې لګېدلي دي هغه د لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورستی خور وی چې پات شوی او له درسونو نه هم پات شوی. کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندو ورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق باندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ماته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساس نه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ماته دا ډاډ به را کاوه چې خیر ده، حداقل مکتب خو دی ویلي، حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې، ډېر څه د زده کړو، هغه اخرنی کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې ته بیخي فارغه یې، تل د دې خبرو ماته ډاډ را کړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم او هېڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغه چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي ممکن دي؟
نه، اصلا نه ممکن خو نه دي. زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې، موږ ډېر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص دي، دا دنده بونی سم یا دلته به کار وکړم، دومره به پرمختګ وکړم، په دې برخو کې به زه فعالیت وکړم، اما اوس چې وینم چې هغه څه نشته، نو په دې باندې خفه کېږم او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وي، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوئ او پوانتون نفرغی دون و روست با لوی لوی کارو نکوی هغه خیالونه څو تاسو غوښتل څو وسیګی؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلي، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سمه. نو دا شیان مې ارمان و خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانسي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لار کې پاس، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوئ د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅ کله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې خیر سره خلاص سي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نتاقه اوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیگ دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپوٹا پات کی گدرن وزری ما تڑی شپوٹا پات کی گدرن وزری ما تڑی پریمیگ دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپوٹا پات کی گدرن وزری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپچلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبر ساتلے پپنجرا کیا شما یا مو بلا د تاریخ پا دی رکیا زر کیم پچو گو د وقت نو پا درکیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی